ډیره زیاته مننه احمد شکفر احمدی دوستانو په روانه خبرونه کې چې د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې امریکایي چارواکو یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی او دفاعي همکاریو تړون باید ژر لاسلیک شي. د نورو مهمو موضوعاتو په اړه هم رپورټونه اوري، خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د سات مهمو خبرونو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان د دفاع وزیر یاد د هیواد حکومت کولای شي چې د ولسمشر کرزي پر ځای امنیتی تړون لاسلیک کړي. متحده ایالات وایي د پاکستان لارې د افغانستان څخه د خپلو پوځي وسایلو ویستل په موقت ډول بند کړي دي، او د لبنان د حزب الله شیعه ډلې مشر سعودي عربستان تورن کړ چې په بیروت کې د ایران پر سفارت په وروستۍ ځانوژنو کې لاس لرلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي د افغانستان د دفاع وزیر یاد د هیواد حکومت کولای شي چې د ولسمشر حامد کرزي پر ځای امنیتی تړون لاسلیک کړي. کیری چې په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې خبرې کولې، د غراز د افغانستان له حکومت وغوښتل چې دغه دوه اړخیز تړون هر څومره ژر چې کېدای شي لاسلیک کړي. دی وایي د دفاع وزیر لاسلیک کولای شي، حکومت لاسلیک کولای شي، یو څوک باید د دې شي مسؤلیت واخلي، خو زه فکر کوم چې دغه تړون د پلان جوړولو لپاره مهم دی. افغان ولسمشر حامد کرزي د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی تړون له لاسلیک کولو ډډه کړې، وایي چې ښایي دا تړون د راتلونکي کال د جمهوري ریاست له انتخاباتو مخکې لاسلیک نه کړي. امریکا او ناټو د افغانستان له حکومت غوښتي چې د 2014 کال وروسته پلانونو لپاره دې ته اړتیا ده چې دغه تړون ژر لاسلیک شي. د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن وایي ناټو له افغانستان سره دوامدار مرستو ته مداهد ده، خو په دې هیواد کې د خپل حضور د دوام لپاره یو محکم قانوني چوکاټ ته اړتیا لري. راسموسن په بروکسل کې یو خبری کانفرنس کې د ازادي راډیو د خبريال د دې پوښتنې په ځواب کې چې افغانستان تر اوسه له امنیتي پلوه له خطرونو سره مخامخ دی، او که دغسې یو موافقه ترلاسه نه شي، ایا تاسو به له دې هیواده ووځئ؟ وویل
د وی ناټو یو اشغالګر ځواک نه دی، زمونږ هدف له افغانستان سره مرسته ده. البته دا لازم ده چې موږ ته بلنه راکړل شي، داسې بلنه چې ورسره یو مناسب قانوني چوکاټ هم وي. بلاخره به افغانان په دې اړه پریکړه وکړي. موږ پر افغانستان کوم شی نه تحمیلو. دا زمونږ وړاندیز دی چې د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا په برخه کې مرسته وکړو، تر څو دا یقیني شي چې دوی په خپله کولای شي په راتلونکي کې بشپړ مسؤلیتونه پر غاړه واخلي.
They will also be able to take full responsibility for security in the future.
په پام کې د چنن به هم په بروکسل کې د ناټو د غړیو او په افغانستان کې د ایساف په ماموریت کې د شاملو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په افغانستان کې د راتلونکو ماموریت پړه خبرې تر سره کړي. د زابل امنیتی چارواکي وایي چې د دې ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې د پولیسو پر رینجر موټر چاودنه شوې چې په نتیجه کې نه پولیسو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د چارواکو په نه درې پولیس په دې پېښ کې وشل شوي، او په ټپیانو کې د زابل د ارغنداب ولسوالۍ د امنیت قومندان هم شامل دی. بلخوا بیا امنیتی چارواکي په دې ولایت کې د دوه تنو طالب وسلوالو د وشلو ادعا هم کوي. د امریکا متحده ایالات د پاکستان للارې له افغانستان څخه د خپلو پوځي وسایلو ویستل په موقت ډول بند کړي دي. د پینټاګون یا د امریکا دفاع د وزارت وین مارک رایټ ویل دا ګامې ځکه پورته کړی دی چې د لاریو چلوونکي د پاکستان پر خاوره د بې پیلوټه الوتکو د حملو پر وړاندې د عکس العمل له امله له جدي ګواښ سره مخامخ دي. په دې وروستیو کې یو ځل بیا د خیبر پختونخوا کې د امریکا د بې پیلوټه الوتکو د حملو پر وړاندې د سیاسي ډلو اعتراضونو زور اخیستی دی. د لبنان د حزب الله شیعه ډلې مشر سعودي عربستان تورن کړی چې په بیروت کې د ایران پر سفارت په روسي ځان وژونکو بریدونو کې لاس لري. حسن نصر الله تېره ورځ په خپله تلویزیونی وینا کې ویل هغه باور لري چې د دې بریدونو مسؤوله ډله د سعودي عربستان له استخباراتي ایجنټانو سره اړیکه لري. د بیروت په دوه ځان وژونکو چاودنو کې 25 کسان وشل شول، او د عبدالله اعظم په نامه یوې سنی وسلوالې ډلې مسؤلیت پر غاړه واخیست. دغه ډلې ویلي د ایران پر سفارت حمله په سوریه کې د ایران او حزب الله د مداخلې په عکس العمل کې کړې ده. سعودي عربستان د هغو هیوادونو په سر کې راځي چې په سوریه کې د بشار اسد رژیم پر ضد له جنګیدونکو وسلوالو سره مالی او پوځي مرسته کوي.
د برتانیا حکومت له 2011 کال وروسته چې د راپورته شوي کړکې چې له امله په تهران کې خپل سفارت تړلې او خپل لومړنی ډیپلومات بیرته ایران ته استولی دی. نوې شارزافیر اجی شرما چې په ایران کې به نه اوسیږي د ایران د بهرنیو چارو د وزارت له چارواکو سره د خبرو لپاره د سه شنبې په ورځ تهران ته ورسید. شرما مخکې په تهران کې د سفیر د مرسیال په توګه دنده ترسره کوله. هغه ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لپاره به په منظم ډول ایران ته سفرونه وکړي. برطانیه د 2011 کال په وروستیو کې له ایران خپل ډیپلوماټان سره هغې وستل چې اعتراض کوونکو پر ایران کې د نویو بندیزونو په غبرګون کې په تهران کې د برطانیه پر سفارت برید وکړ. شرما ویل پرون یې له سفارت څخه لیدنه وکړه ترڅو وګوري چې د 2011 کال په حمله کې د سفارت ودانۍ ته څومره زیان رسېدلی دی. د اوکران په پلازمینې کیف کې د دولتي ودانیو په مخ کې یو زیات شمېر مظاهرچیانو د حکومت د هغې پرېکړې پر خلاف چې له اروپایي اتحادیې سره یې د نږدې همکارۍ موافقه رد کړې خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړی. اروپایي اتحادیې ویل په پام کې نه لري چې نن چهارشنبه د اوکران له یو پلاوي سره وګوري. د اوکران حکومت ویلي چې له اروپایي اتحادیې سره به نوې خبرې ترسره کړي. پرون د اوکران د صدر اعظم میکولا آزروف حکومت ته پارلمان د عدم اعتماد رای ورنکړه، خو د اپوزیسیون فعالانو ژمنه وکړه چې تر هغو پورې به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي تر څو چې حکومت استعفا نه وکړي. په عین حال کې د اوکراین ولسمشر ویکتور یونوکوویچ د چین په سفر ووت. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری یو ځل بیا د مخالفینو ملاتړ وکړ او ویل چې واشنگټن د اوکراین له حکومته غواړي چې د خپلو خلکو آواز واوري چې غواړي آزاد، سوکاله او بسیا ژوند وکړي. او راپورونه وایي د فرانسوي ساینس پوهانو هغه ډله چې د فلسطینیانو د پخواني مشر یاسر عرفات د مړینې د عواملو په اړه څېړنه کړې دې نتیجې ته رسېدلې چې نوموړی د زهرو له امله نه دی مړ شوی. د هغه د مړینې په څېړنه کې د ښکېلو منابعو په حواله ویل شوي چې عرفات په 2004 کال کې له یو عفونت وروسته د عمر د زړښت له کبله مړ شوی دی. له دې مخکې د سویسی متخصصانو یوه ډلې ویلي چې د عرفات له جسده د اخیستل شویو نمونو له څېړنې وروسته دې نتیجې ته رسېدلې چې د هغه په بدن کې په لوړ اندازه زهرجن مواد پولونیوم موندل شوی دی. په ریپورت کې ویل شوی چې څېړنه تر یو حده د هغې فرضیې ملاتړ کوي چې وایي عرفات ته زهر ورکړ شوی و. د عرفات مړی تیر کال وروسته له هغې له قبره راویستل شو او بیا معاینه وشو چې اسرائیل د هغه په مړینه کې په لاس لرلو تورن شو. د عرفات کونډې میرمنې سوها عرفات ویلي چې حقوقي ټیم به د دغې څېړنې پر ضد تحقیقات وکړي. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت ویان ویل چې د فرانسوي ساینس پوهانو د څېړنې نتیجه حیرانوونکې نه ده. تاسو د ازادي راډیو خبرونه اورئ. امریکایي چارواکو یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي او دفاعي همکاریو تړون باید ژر لاسلیک شي. په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې د ناټو عمومي منشي وایي د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون به په افغانستان کې د ناټو د ماموریت لپاره یو قانوني چوکاټ رامنځته کړي.
We have to make clear that we need a firm legal
موږ باید دا واضح کړو چې په افغانستان کې خپل حضور لپاره یو محکم قانوني چوکاټ ته اړتیا لري.
دا نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د محابسو او توقیف ځایونو د ارزیابۍ ځانګړي کمیټه وایي چې د افغانستان په 21 ولایتونو کې د بندیانو ستونزې څېړلې دي. د نورو ریپورټونو سربېره د خبرونې په دوهمه برخه کې د لوبلو ویناوال ورزشي پروګرام او ازادي او اوریدونکو اوري. دوستانو د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com باندې هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. امریکایي چارواکو یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي او دفاعي همکاریو تړون باید ژر لاسلیک شي ترڅو وکولی شي چې په افغانستان کې د راتلونکي لپاره پلانونه سم ترتیب کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په دې اړه پرون په بروکسل کې او د سپینې ماڼۍ وانجی کارني په واشنگټن کې یو لړ څرګندونې کړي چې تفصیلي له نوریاس نوري اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د پاتې کېدو په اړه پریکړه یوه مهمه مسله ده او د افغانستان له حکومت غواړي چې په دې اړه ډیر ژر موافقه وکړي. کیری په بروکسل کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي همکاري د تړون په اړه له افغان ولسمشر سره خبري کړي او پر هغو مسلو چې پر اختلاف موجود موافقه ته رسیدلي او نور د اړتیا نه ویني چې پر دغه تړون بیا خبري وشي. موږ د دغه تړون په اړه خبرې وکړې. ما شخصا د دغه تړون د تکمیلولو لپاره خبرې وکړې او یوې نتیجې ته ورسېدو. ولسمشر ورسره موافقه وکړه او ویې ویل چې اوس به دا لویې جرګې ته وړاندې کوو. جرګې تصویب کړ، موږ یې هم ملاتړ کوو. زه فکر نه کوم چې په یو اړخیز ډول دې بیا په دې تړون خبرې وشي. کری یو ځل بیا ټینګار وکړ چې دا ډیره مهمه ده چې دغه تړون ژر لاسلیک شي او د همدې مقصد لپاره هڅه کوي، ځکه دا د افغانستان په ګټه دی. افغان ولسمشر حامد کرزی له دې تړون سره موافقه کړې وه، خو تېره میاشت یې دې خبرې چې د لویې جرګې له تایید وروسته یې وویل چې دغه تړون به تر هغو لاسلیک نه کړي چې د افغانستان شرایط پوره شوي نه وي، خپل متحدین حیران کړل. ولسمشر کرزی ویلي چې امریکا د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې مداخله نه کوي او د سولې د عملي پروسې د پیلېدو لپاره دې لار هواره کړي. مشورتي لوی جرګې له ولسمشر کرزی څخه وغوښتل چې دغه تړون د روان میلادي کال تر پای ته رسیدو مخکې چې واشنگټن هم غوښتنه کړې لاسلیک کړي. امریکایي چارواکو د روان کال تر پای ته رسیدو پورې دغه تړون د نه لاسلیک کېدو په صورت کې د صفر د انتخاب یعنی له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو مسله راپورته کړې. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په دې اړه چې که افغان ولسمشر حامد کرزی له امریکا سره د امنیتي او دفاعي همکاریو د تړون لاسلیک کول وځنډوي، له دې هېواد د ټولو ځواکونو د ایستلو خبرداری ورنه کړ. خو د سپینې ماڼۍ ویان جی کارنی وویل د راتلونکي کال د جمهوري ریاست له انتخاباتو وروسته د دغه تړون لاسلیک کول درست انتخاب نه دی، ځکه په دې کار سره به نه متحده ایالات او نه هم د ناتو متحدین وکولی شي چې له 2014 کال وروسته چې د نړیوالو ځواکونو محارب ماموریت پای ته رسیږي په سمه توګه راتلونکي پلانونه ترتیب کړي. بیا دوه اړخیز امنیتي تړون نه لاسلیک کوي، دا به هغه مرستې له خطر سره مخامخ کړي چې د ناتو غړو او نورو هیوادونو یې په 2012 کال کاګو او ټوکیو په کنفرانسونو کې ژمنې کړې وې. میرمن رئیس په دې ټینګار کړی چې دغه تړون ژر لاسلیک نشي، متحده ایالات له دې بل لار نه لري چې له 2014 کال وروسته پلان را مخ ته کړي چې له مخې به په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونه حضور ونه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له افغانستان سره د امنیتي او دفاعي همکاري او د تړون د لاسلیک کولو لپاره د مشخصې نیټې یادونه ونه کړه، خو ویې ویل چې عاجل پریکړې ته اړتیا ده تر څو افغانان د امنیت له پلوه ډاډه شي او هم امریکایي او د ناتو ځواکونه وکولی شي چې د خپل نوي ماموریت د ملاتړ لپاره په پلانونو کار وکړي.
د نوریاس نوری په ریپورت کې مو اوریدل چې امریکایي چارواکو یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتی او دفاعي همکاریو تړون به ژر لاسلیک شي تر څو وکولی شي په افغانستان کې د راتلونکو لپاره خپل پلانونه په سمه توګه ترتیب کړي. بل لور ته د ناتو عمومي منشي وایي د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتی تړون په افغانستان کې د ناتو د ماموریت د دوام لپاره مهم دی او د هغه له لاسلیک وروسته ناتو به هم له افغانستان سره په دې هیواد کې د پوځي حضور د دوام لپاره یو موافقه ته ورسیږي. فوګراس موسن دا څرګندونې پرون د بلجیم په پایتخت بروکسل کې وکړې. د هغه د څرګندونو تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
د ناتو عمومي منشي یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې ناتو غواړي له 2014 میلادي کال وروسته هم له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي، خو یو قانوني چوکاټ ته اړتیا لري. اندرس فوګراس موسن دا څرګندونې پرون ماښام په بروکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو له غونډې وروسته په یو خبري کنفرانس کې وکړې. راسموسن ویل د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په لاسلیک سره ناتو ته هم د دې زمینه برابرېږي چې په افغانستان کې د خپل پوځي موقف په اړه د افغانستان له حکومت سره یوې موافقې ته ورسیږي. موږ باید دا واضح کړو چې په افغانستان کې د خپل حضور لپاره یو محکم قانوني چوکاټ ته اړتیا لرو. په همدې خاطر موږ دا مسله واضح کړې چې موږ یو لاسلیک ته اړتیا لرو. تر هر څه مخکې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون لاسلیک کېدو ته اړتیا لرو او ورپسې هم د ځواکونو د موقف په اړه یوې موافقې ته اړتیا لرو، یو داسې چوکاټ ته چې پر اساس له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ ځواکونو حضور ته اجازه ورکول کېږي. د ناتو عمومي منشي له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د انتخاب په اړه وویل چې په اوس وخت کې د ناتو پلان پر دې مسلې نه څرخي، خو دا د افغانستان په حکومت پورې اړه لري چې څه پرېکړه کوي. راسموسن زیاته کړه په هر صورت د راتلونکو پلانونو لپاره دې ته اړتیا ده چې په دې برخه کې ژر پرېکړه وشي. که چیرې د 2015 کال د جنوري تر میاشتې پورې یو قانوني چوکاټ نه وي رامنځته شوی، موږ بیا هم یو څه وخت اړتیا لرو چې له افغانستانه پرسونل او وسایل وباسو. غواړم ووایم چې باید واضح شي چې دا به بیا حیرانوونکي نه وي او فکر کوم چې دغه پیغام ډېر واضح افغان چارواکو ته ورکړل شوی دی. د ناتو عمومي منشي وویل ناتو په خپل ژمنې ولاړ دی او تر هغو پورې چې افغان امنیتي ځواکونه په خپلو پښو درېدلي نه وي، د افغانستان ملاتړ ته به دوام ورکړي. راسموسن وویل له 2014 میلادي کال وروسته به د ناتو ماموریت د افغان ځواکونو پر روزنې سلام مشورې ورکولو او ملاتړ څرخي او د همدې هدف لپاره له افغانستان سره په قانوني چوکاټ کې یو اوږدمهاله شراکت ته اړتیا لري.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم بیا پکړم په لاپښه واله یا په دالاس واله
و باندې لرو موږ حکومت څخه هیڅ لرو چې موږ د وګړو باندې بس
لري فکر چې محکمې له خوا
آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه ل جنقه الکوزی اورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان پروسی او تحولاتو خبره کړي.
امریکا چاپ وال سټریټ جرنل رسپانډ پروسی ګڼه کې افغانان په هیواد کې امریکا پرته د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي تر سرلیک لاندې او مضمون خور کړي او په برخه کې راغلي. په کابل کې د مشورتي لوی جرګې په جریان کې چې ټول خلکو په کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون د تایید تمه کوله په کابل او شاوخوا سیمو کې د کورونو بیې دوه برابر شوې وي. خو له جرګې څخه یو ورځ وروسته چې جمهور رئیس کرزی د تړون د لاسلیک د ځنډولو خبرې وکړې د کورونو بیې بیرته راټیټې شوې. ورسپانه د سوداګرو او هغو افغانانو له خولې چې له بهر راغلي وای دوی غواړي له افغانستان ووزي. له همدې امله هیڅوک نه غواړي خپل کورونه بیرته ورغوي او یا نوي کورونه په کرایه ونیسي. وال سټریټ جرنل لیکي څو تنه ګوتې په شمار افغان سیاستوال د جمهور رئیس حامد کرزی ملاتړ کوي او د هغه د ورور محمود کرزی په ګډون نور ټول خلک اندېښمن دي. د وال سټریټ جرنل خبریال په کابل کې له زیات شمېر افغانانو، سوداګرو او حتی حکومتي چارواکو سره مرکې کړي او د ټولو نمونې ذکر کړي چې هر یو د جمهور رئیس کرزی په پریکړې خوښ نه دی. انګلستان چاپ ګارډین رسپانډ په دې اړه لیکلي یو ډله چې د جمهور رئیس کرزی له دې پریکړې څخه ډیره خوښه ده هغه طالبان دي او په غیر مستقیم ډول جمهور رئیس هڅوي چې له امریکا سره امنیتي تړون بیخي رد کړي. ګارډین زیاتوي کچېرې دا تړون لاسلیک نشي افغانستان ته د امریکا د میلیاردونو ډالرو مرستې به بندې شي او ملي پوز به حتی د سونګ موادو د پیرلو توان هم ونه لري. امریکا چاپ لاس انجلس ټایمز رسپانډ په وروستۍ ګڼه کې د مسلې په اړه لیکي چې جمهور رئیس کرزی ته چا دا توان ورکړ چې په دومره جرأت او صراحت له امریکا سره امنیتي تړون وځنډوي او یا هم نوي شرطونه پکې رامنځته کړي. رسپانډ لیکي جمهور رئیس کرزی له لومړي سره د دغه تړون په بحثونو څار درلود او د مشورتي لوی جرګې له جوړېدو څخه یو اونۍ مخکې د امریکا د بهرنۍ چارو له وزیر سره د تړون پر مسودې موافقه کړې وه خو یو دم له خپلې خبرې واوښت. لاس انجلس ټایمز لیکي دا امریکا و چې د کرزی هر نازی وړ او پخوانی جمهور رئیس جورج دبلیو بوش له کوم حساب کتاب پرته افغانستان ته په میلیاردونو ډالر ورکړل او سی ای ای ورته په بوجو کې ډالر راوړل. د ورسپانې په باور د امریکا دې کارونو جمهور رئیس کرزی ته داسې احساس ورکړ چې امریکای هر شرط یا ناز مني او له همدې عمله یې دا ډول دریز غوره کړی دی.
ازادي رادیو خبريالان مو پښوندي بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي. تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ري دوستانو د پکتیا اکثر اوسیدونکو د ولایتي چارواکو ال کارونو شکایت لري او دوی چې ولایتي اداره کمزوري ده او د دې ستونزو ته رسیدګی نشي کولای او د غراس د دوی ترمن د هماهنګۍ لپاره هم اقدامات نه کوي. دا موضوع څومره رښتیا ده او په دې اړه د مقاماتو سرګندونې سیدي همدا شیبه له سیمې زمون همکار داود تپان را سره د تلیفون په لیکه کې ده. تپان صاحب سهار په خیر. په دې اړه اوریدونکو سره معلومات شریک کړئ چې خلک په کومو برخو کې له ولایتي چارواکو یا ولایتي ادارې شکایت لري.
مننه مراد صاحب لکه څنګه چې تاسو ویلې ډېر خلک د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي چې موږ کومو سیمو ته لاړ د رپورټ جوړولو په خاطر او د خلکو نظرونه اخلو یا د خلکو څخه معلومات راټولو خلک دا شکایت کوي چې ولایتي اداره د دې لپاره هغه ډول چې لازمه ده کار نه کوي. پرمختیایي کارونو کې له تېرو درې کلونو راهیسې یا څلورو کلونو راهیسې دوی دا شکایت کوي چې د دوی په سیمو کې کار نه ده شوی. د سرپرست ادارې سرپرست ادارو رئیسانو لخوا اداره کیږي چې ای قانون خلاف کار شوی ده چې دوه کاله کیږي چې ځینې ادارې سرپرست رئیسان لري. همدا ډول د جاجرو منګلو قبیلو ترمنځ دا دوه لویې قبیلې دي په پکتیا کې دوی ترمنځ چې کوم مشکل راغلی و دواړه لوري وایي چې دوی د والي او د ولایتي ادارې د نورو چارواکو نه په بار بار غوښتنه کړې چې د دوی منځ ته ور ودانګي او تر څو یې دا ستونزه ور هواره کړي. ولې بیا هم خلک شکایت کوي چې د دوی دغه مسله پرې ایښې وه د دوی د بېغورۍ له وجې د دې دوو قبیلو ترمنځ شخړه ډېر دې حد ته ورسېده چې د قبیلو ترمنځ وسله واله نښته رامنځته کړي. څو ورځې وړاندې یعنی درې ورځې وړاندې قومي چا د قومونو مشرانو د ولایتي شورا غړو او ځینې نورو کسانو غونډه وکړه. په دې غونډه کې دوی تور پورې کړې چې ولایتي ادارې که چېرې په وخت اقدام کړی وای نو دغه ستونزې به نه راپېښېدې. دا قبیلې به دوی ته نه سره کېناستې نو د ځمکې پر سر دا شخړې به دومره نه غځېدې. دوی دا هم وایي چې ولایتي اداره یا بېغوره ده او یا نه غواړي په لوی لاس غواړي قومونه سره په ټکر کې واچوي. نو دا د خلکو خبرې وې. بیا کله چې موږ ولایتي ادارې له دیوالی له ویان روح الله سمون سره خبرې وکړې هغه ویلې چې دا خلک غواړي په دې ډول په انتخاباتي کمپاینونو کې د ځان لپاره کمپاین وکړي. نو د دوی ترمنځ ضدونه کیس خبرې روانې دي. خو د پکتیا ولایتي ادارې پکتیا ولایت اوسېدونکو نه چې موږ څومره اورو هغوی په ولایتي اداره تور پورې کوي چې د دوی لپاره هېڅ ډول کار نشي کولی او نشي کېدی چې د دوی لپاره کار وکړي.
تپان صاحب تاسو که خپل ګرځېدلې ځینو سیمو کې او ځینو سیمو کې چې خلک شکایت کوي چې د بیرغونې کارونه په پکتیا کې نه دي شوي حقیقت څه دی تاسو په خپلو سترګو څه لیدلي؟
مراد صاحب موږ چې څومره وینو په دې تیرو څلورو کلونو راهیسې داسې کومه ښکاره پروژه نشته. هغه پروژې چې پرانیستې شوی وو هغه په ټپه ولاړې دي. مچلغو بند پروژه کار لس فیصد مخکې نه ده تللی. د انتقالي برېښنا چې کابل نه به راولي او سګ باید بشپړه شوی وای درې کالو کې باید بشپړه شوی وای هغه هېڅ پروژه پرانیستې هم نه ده شوی. همدا ډول د غزنی ګردیز ترمنځ غځېدلې لویه لار دغه جوړه شوې نه ده. خوست او ګردیز ترمنځ د پکتیا په برخه کې چې کوم سړک پاتې ده هغه نه ده جوړ شوی. یا نورې پروژې چې دي هغه پروژې ټولې په ټپه ولاړ دي او کار مخته نه ځي. موږ چې څومره خلکو نه معلومات اخلو یا خپله موږ وینو په سیمه کې هغه ډول چې دوی دا کوي او ولایتي ادارې دا کوي هغه شیان نشته.
ډېره زیاته مننه دوستانو له پکتیا څخه زموږ همکار داود تپانو چې له ولایتي ادارې څخه د خلکو د شکایتونو په اړه له تاسو سره معلومات شریکول. دغه راز د ولایت مقامات بیا وایي چې خلک په دې خاطر چې د انتخاباتو ورځ دي دا ډول شکایتونه کوي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
په کندهار کې د معلولونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړ شوې غونډه کې د دې ولایت معلولونو پر دولت انتخاب وکړ چې دوی یې له پامه غورځولي. په دې غونډه کې د کندهار والی او نور ولایتي چارواکو هم څرګندونې کړې او معلولین حق په جانب وبلل. محمد صادق رښتینی په کندهار رپورت لري.
معلولین وایي د سرپنا لپاره امکانات نه لري او دولت په تیرو دولسو کلونو کې نه دی توانېدلی چې دوی ته د کار او روزګار زمینه برابره کړي. دوی زیاتوي چې دولت د کاله یوازې 3000 افغانۍ ورکوي چې دا د دوی د یوې میاشتې لګښتونه هم نسی پوره کولای او دوی مجبور دي چې د اقتصادي ستونزو په وجه فقر وکړي.
اوس خود د خوار په ټوم یعنی په عمان دي یو څلور وشت افغانۍ وي دا به چیر ما سنچای په برابر سین دا چیر به ما وګزره په اوسې دا خو به خیر د مشکلات به خیر سره ډیر دي.
ډیر ستونزې لرم زرګه موږ به خیر ما بین ډیر ستونزې لرو. اول ستونزې مو دغه د چې موږ د بدن او زاوی د لاس ور کړی دي. باید و موږ ته کارونه باید موږ ته زموږ اولادو ته مکتبونه باید موږ کورنۍ ته سرپناهي ځایونه پیدا سي. باید موږ ته د کار زمینه برابره سي په هر ځای کې. زموږ معلولین بیچاره ګان خو نه سي کولای چې د ولاړې کار وکړي د چا کور مزدوري وکړي د چا سره کار وکړي. باید پروژې موږ ته د حکومت پاملرنه وسي د تجارانو پاملرنه وسي.
د معلولینو د نړیوالې ورځې په مناسبت په دغه جوړه سوې غونډه کې د کندهار والی ډاکټر تریالی ویسا هم څرګندونې وکړې او په کندهار کې د معلولو وګړو همت وستایه. خو د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو پر وزارت انتقاد وکړ چې تر اوسه هم د معلولینو د ژوند د ښه کولو په برخه کې کومه پالیسي نه ده جوړه کړې.
له بده مرغه د مرکز په سطح ستاسو د اړوند وزارت لخوا ستاسو او ستاسو د کورنۍ د رفاه لپاره ډیره مشخصه پالیسی او تګلاره یا جوړه شوې نه ده او یا هم عملي شوې نه ده. مګر بیا هم د کندهار په سطح موږ همیشه له دولتي او غیر دولتي مؤسساتو او خیریه نهادونو سره ستاسو د ژوند د بهبود لپاره تلاشونه او هلې ځلې کړې دي.
دا مهال په کندهار کې تر 9000 زیات معلولین سته چې تر 2000 پورې د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو ریاست سره ثبت دي. په ټولیزه توګه په افغانستان کې د تیرو او روانو جګړو له امله د معلولو کسانو شمیر د 2000 په شاوخوا کې دی چې په منځني ډول په هرو 500 کورنیو کې یو معلول وګړی شتون لري.
یوش مرخزی چې لخپل مړونو څخه د جلا کېدو غوښتنه کوي وایي چې لا غواخونو سره مخ دي. د دوی په وینا لکه چې دا پریکړه کړې تل لخپل مړو یا د مړو د کورنۍ او لخورته غواخونه کیږي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یاده مسأله تدوي او په اړه اندېښنه څرګندوي. له بلې خوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د یادو مېرمنو د امنیت د ټینګښت لپاره د یو لړ تدابیرو خبر ورکوي. پام وکړئ له کابل د محمد ویس سمیم رپورټ.
د هیواد په ځینو برخو کې موجوده نا امنیو د هغو ښځو پر وړاندې هم ستونزې پیدا کړي چې له میړونو څخه یې طلاق اخیستی. دوی وایي چې د کورنۍ تاوتریخوالي او د ژوند ناخوالو اړ کړي څو له خپل میړه څخه طلاق واخلي، خو نا امنیو یې دغه حق ستونزمن کړی دی. انیتاز مرای یوه له دغو میرمنو څخه ده چې له خپل میړه څخه یې طلاق اخیستی، خو اوس هم د میړه او د هغه د کورنۍ له خوا ځورول کیږي. 22 کلنې انیتا خپل ستونزې داسې بیان کړي.
زما ژوند له خطر سره مخ دی. اوس د مسعود افغان په ښوونځي کې ښوونکی یم. کاکا خسر مې هره ورځ ساري ګواښونه راته کوي. زه له کوره تر سړکه هم نشم تللی. زه له حکومت څخه غواړم چې زما امنیت ټینګ کړي، ځکه چې دوی هر یوې ما تعقیبوي او ګواښ
راته کوي.
انیتا وایي چې د پخواني میړه کورنۍ د دې 14 کلنه خور مکتب ته د تلو پر لاره تر سار لاندې نیسي او ګواښي. دا یوازې انیتا نه ده، بلکې زیات شمیر نورې ښځې هم د دا ډول ستونزو سره مخ دي. نادیه یوه بله ښځه ده چې د دا ډول ستونزو څخه کړېږي. نادیه وایي چې د میړه او د میړه د کورنۍ تاوتریخوالي اړ کړي څو نور خپل ګډ ژوند ته د پای ټکی کیږدي. نوموړي وایي چې اړوندو مراجعو ته یې له خپل میړه څخه د جلا کېدو غوښتنه کړې ده. د دې په وینا دا د خپل میړه د کورنۍ لخوا په مرګ ګواښل کیږي. نادیا د خپلو ستونزو په اړه وایي:
میړه مې راته وایي چې له طلاق وروسته دې مړه کوم. نن شپه مې هیڅ خوب نه دی کړی، له دې ډاره چې اوس به راځي او ما به وژني. زه اس هم نشم کولی. یو لیور مې په مخدره موادو روږ دی دی. هره شپه زموږ له کور سره په یو دوکان کې ویده کیږي او ما ته قسم خوړلی
قسم مرا خورده زندان میمانم.
نادیه په کوشنیوال کې د ماما له زوی سره کوژده وکړه او کله چې پیغله شوه د خپل غوښتنو پر خلاف واده کولو ته اړ شوه. د افغانستان د مدني قانون له مخې یوه ښځه په څلور حالته کې له درې کلونو څخه زیات غیابت، د نفقې نه ورکول، د جدي عیب لرل او ضرر رسولو په حالت کې کولی شي له میړه څخه د تفریق یا بیلتون غوښتنه وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د یادو شوو ښځو پر وړاندې دا ګواښونه تاییدوي او په اړه یې خپله اندېښنه څرګندوي. د دې کمیسیون کمیشنرې سوریا صبحرنګ ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د روان کال له پیل راهیسې د یادو میرمنو پر وړاندې 10 امنیتي ګواښونه ثبت کړي دي. دا وایي په تاسف سره چې دردونکی واقعیت شتون لري، خو په دې وروستیو کې تاسو پوهیږئ چې تاوتریخوالی د پراختیا په حال کې دي. د دې لامل شوي چې یو شمېر ښځې د تفریق حق څخه چې مدني قانون ورکړی ورڅخه استفاده وکړي، بیا هم له بېلابېلو ګواښونو سره مخ کیږي. چې موږ په کمیسیون کې 14 مورد یې ثبت کړي چې هغه ښځې چې مجبورې وي څو د تفریق له حق څخه کار واخلي، د میړه د کورنۍ لخوا ګواښل شوي دي. په همدې حال کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د هغو میرمنو د امنیت د ټینګښت په اړه خبر ورکوي چې له میړونو څخه جلا شوي دي. د دغه وزارت د ویاند مرستیال ډاکټر نجیب الله دانش ازادۍ راډیو ته ویل چې دوی په دې برخه کې همکارۍ ته تیار دي.
هر کله چې موږ ته د داسې مواردو په هکله اطلاع راکړل سي یا یې خپله پیدا کړو، له شکه پرته ورته رسیدګي کیږي او کوم شکایتونه چې څوک لري باید رسمن امنیتي ځواکونه او پولیس په جریان کې واچوي. قضیه څېړل کیږي. هغه کسان چې مشکل څوک دی او یاده چې د دوی لخوا تورن دي د پښتنو لاندې نیول کیږي.
د کورنیو چارو وزارت د جندر یا صد معلوماتو له مخې په تیرو شپږو میاشتو کې د ښځو پر وړاندې له 400 څخه زیاتې د تاوتریخوالي پیښې ثبت کړي دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون یو تازه راپور ښیي چې د ښځو لپاره کورنۍ چاپېریال خوندي نه دی او دوی د بېلابېلو تاوتریخوالو سره مخ دي. په دغه راپور کې ویل شوي چې یاده مسله په کورنیو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي طبیعي موجودیت بیانوي. که څه هم اړوندو ادارو په تیرو لسو کلونو کې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو لپاره د عامه پوهاوي ډېر پروګرامونه جوړ کړي، خو له بده مرغه د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي ورځ تر بلې پسې زیاتېږي.
که ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد به،
که ډیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
که ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ.
دوستانو د خبرونه دوهمه برخه دوونیزو پروګرامونو د لوبل میدان ورسی شیخ خبرونه او ازادي اوریدونکو ته څنګه غړشه وي. خو سپام کړی د دې سات د مهمو خبرونو لنډیستا. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری وایي د افغانستان د دفاع وزیر یا د دې هیواد حکومت کولای شي چې د ولسمشر کرزی پر ځای امنیتي تړون له امریکا سره لاسلیک کړي. د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن وایي ناټو له افغانستان سره دوامدار مرستو ته متحد ده، خو په دې هیواد کې د خپل حضور د دوام لپاره یو محکم قانوني چوکاټ ته اړتیا لري. د امریکا متحده ایالات ویلي د پاکستان له لارې له افغانستان څخه د خپلو پوځي وسایلو ویستل په موقت ډول بند کړي دي. د لبنان د حزب الله شیعه ډلې مشر سعودي عربستان تورن کړی چې په بیروت کې د ایران پر سفارت په روسي وژنوژونکو بریدونکو لاس لري. دا برتانیا حکومت له 2014 کال وروسته چې د رپورټ شوی کړکېچ له عمله په تهران کې خپل سفارت تړلو خپل لومړنی ډیپلوماټ پرون ایران ته واستاو. او راپور نوې د فرانسوي ساينس پوهانو هغه ډله چې د فلسطینیانو د پخوانی مشر یاسر عرفات د مړینې د عواملو په اړه څېړنه کړې، د نتیجې ته رسیدلې چې عرفات د زهر له عمله نه مړ شوی. دوستانو د خبرونه پاتې برخه دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. لومړی د لوبل میدان ورسی شي خبرونه.
د لوبو میدان
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
د لوبل میدان سپورتي پروګرام خدرم نوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. درنو مینوالو، په دې پروګرام کې به واورئ چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د 2014 کال په شلاوره نړیوالو سیالیو کې د غوراوی پړاو په دویم درجه سره پای ته ورسو، او د افغانستان د والیبال د غوره لیگ لپاره د کابل یعنی مرکز په زون کې سیالي روانې دي. په دې اړه به یو مرکه هم واورئ. خو تر هر څه مخکې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه. د افغانستان کرکټ بورډ وایي افغان لوبغاړي په عربي متحده اماراتو کې د پاکستان په وړاندې د لوبي لپاره خپل تمرینونه پیل کړي دي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل وروسته له هغې چې افغان ټیم د شنبې پورز په آیرلند باندې د غوراوي سیالیو پای لوبه بایلوده، افغان ټیم به د پاکستان په وړاندې د یوازینۍ شلاوریزې سیالۍ چمتووالی نیسي. ښاغلی هوتک وایي د افغان ټیم لپاره د فیلډینګ یا توپ ټولولو په برخه کې یو روزونکی نیول شوی دی، او تمه ده د ډسمبر تر اتمې چې له پاکستان سره لوبه پیلېږي افغان ټیم خپل تمرینونه وساتي. د ویل د چې د پاکستان په وړاندې د شلاوره سیالۍ څخه وروسته به د افغانستان کرکټ ملي ټیم د آیرلند د ملي ټیم په وړاندې د آی کاپ یا لوی وچو پایلو به هم وکړي. د افغانستان د ځوانانو د وزن پورته کولو ملي ټیم ازبکستان ته ولاړ. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د معلوماتو له مخې افغان ټیم چې څلور لوبغاړي، یو روزونکی او دوه سرونکي پکې برخه لري، ازبکستان ته رسیدلي او د لوبو لپاره خپل چمتووالی نیسي. دا لوبې د دسمبر 10 پیلېږي او تر 14 دوام کوي چې شپږ هیوادونه پکې برخه اخلي. د کابل ښار د نجونو په فوټبال سیالیو کې به پایلو به استقلال او افغان ټیمونه وکړي. د افغانستان د نجونو د فوټبال کمیټې مسؤل حاجر ابوالفضلی ازادي راډیو ته وویل استقلال ټیم 2-1 سنګر ای ټیم مات کړ او وکړی شول د نجونو د فوټبال په سیالیو کې خپل پایلو به د جمعې پورز له افغان ټیم سره چې عدالت ټیم مات کړی و قطعی کړي. د نجونو د فوټبال سیالۍ د 1600 ټیمونو ترمنځ پیل شوې وي چې پکې 8 ټیمونه د کابل ښار د نجونو فوټبال غوره لیگ سیالیو ته لار پیدا کوي چې تمه ده راتلونکی کال د مارچ په 8 وشي. او په نړیوالو فوټبال لوبو کې هم دا چې اتلتیکو بلباو ټیم بارسلونا ته ماته ورکړه. اتلتیکو بلباو په خپل کورنی سټډیوم کې د یکشنبه په شپه بارسلونا ته د ایکر مونیان په یو ګول ماته ورکړه. دا د بارسلونا لپاره په یو فصل کې دویمه ماته و چې ورزیاته شوه، خو لا هم د جدول په سر کې ځای لري. د اونۍ مهم سپورتي خبرونه مو واوریدل. را به شو د پروګرام اصلي برخې ته. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د 2013 کال د نړیوال جام په غوراوي سیالیو کې چې په اماراتو کې وشوي په دویم مقام باندې وکولی شول چې خپل لار پرانیزي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د آیرلند په وړاندې په پای لوبه کې ونه توانید چې لوبه خپله کړي او پای لوبه یې آیرلند ته ورپرېښوده. په دې ترتیب به افغانستان په نړیوال جام کې چې د مارچ په میاشت کې پیلېږي له بنګلادیش، نیپال او هانګ کانګ سره سیالي وکړي. په دې اړه په موږ یو راپور ته. افغانستان به یو ځل بیا د کرکټ په نړیوالو شلاوریزو سیالیو کې برخه واخلي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د نړیوالې شورا په وړاندې د دویم او دریم درجه شپاړسو هیوادونو ترمنځ په غوراوي سیالیو کې چې په عربي متحده اماراتو کې وشوي دویم مقام وګاټه. افغانستان په بي ګروپ کې اوس سیالۍ وکړي چې شپږ یې وګټلې او یوازې یو یې وبایلله. په فاینل سیالۍ کې چې د اي ګروپ له لومړي ټیم یعنی آیرلند سره مخ شو، په اتو شپېتو منډو افغان ټیم لوبه دغه ټیم ته ورپرېښوده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم کپتان محمد نبی عیسی خیل په فائنل کې ځینې تیروتنې منی، خو وایي چې راتلونکي ته به کلک تیاری ونیسي. آیرلند ډېره ښه لوبه وکړه، په بیټنګ برخه کې ډېره ښه وړتیا وښوده. افغانستان ته یې ډېرې منډې هدف ورکړ او په بالینګ کې هم ښه و، په خاصه توګه په توپ ټولولو کې. دا هغه لاملونه و چې موږ لوبه پرې بایلوده. میدان هم توپ وهلو ته ښه جوړ و، خو د ډسمبر په 10مه به د آی کپ په فائنل کې یو ځل بیا له آیرلند سره مخ شو چې د هغې د ګټلو لپاره به ډېره خواري وباسو. په دې فائنل سیالي کې د آیرلند ټیم په شلو اورونو کې د افغانستان لپاره د 268 منډو غټ هدف وټاکه، خو افغان ټیم خپل ټول لوبغاړي په 155 منډو کې له لاسه ورکړل. که څه هم افغانستان په آیرلند باندې لوبه بایلوده، خو افغان لوبغاړی سمیع الله شینواری په یاد غوراوي تورنمنټ کې په اتو لوبو کې د 14 وکټو په اخیستلو سره تر ټولو ښه لوبغاړی انتخاب شو.
average of 8.25, 5 for 13 against Kenya and 3 for 19 in the semi-final.
Bismillahirrahmanirrahim.
دا زما او زما د ټیم لپاره ډیر ښه تورنمنټ و چې تر فائنل پورې ورسېدو. له بده بخته مونږ فائنل بایلود، خو مونږ ډېرې ښې سیالۍ وکړې. له دې لوبو او نورو ټیمونو څخه مو ډېرې تجربې واخیستې، په خاصه توګه په توپ اچولو او توپ وهلو کې. ټول ټال دا تورنمنټ زما لپاره ډیر ښه و. تماده د 2014 کال د کرکټ نړیوال شلاوریز جام دا ځل په بنګلادیش کې وشي چې د مارچ له میاشتې به پیل شي. د افغانستان خپله لومړۍ لوبه چې د نړیوال جام هم لومړی ده له کوربه ټیم بنګلادیش سره کوي. دویمه لوبه له هانګ کانګ سره او درېمې له نیپال سره برابر شوې ده. په بل ګروپ کې به آیرلند له زیمبابوې، هالند او اماراتو سره لوبې وکړي. د کرکټ د نړیوال شورا د پریکړې له مخې دا نړیوال جام په دوه دورو کې ترسره کیږي چې افغانستان لومړۍ دورې ته انتخاب شوی او کچېری په خپل ګروپ کې ښې نمرې ترلاسه کړي دویم دور ته به لار پیدا کړي چې د نړۍ له پاتې اتو نورو غوره ټیمونو سره دویم دور هم وکړي. افغانستان دوه ځل مخکې د کرکټ په نړیوالو شلاوریزو سیالیو کې لوبې کړي چې تر ټولو سرسخت سیالان ورسره مخ شوي دي. افغان ټیم به د 2015 کال په نړیوالو پنځاوره لوبو کې هم چې تمه ده په استرالیا او نیوزیلند کې وشي لوبه وکړي. بیا هم خرغلی رابه شو د افغانستان د والیبال سیالیو ته. په کابل کې د افغانستان د مرکز زون لپاره سیالی پیل شوې دي. په دغو سیالیو کې شاوخوا 40 ټیمونه برخه لري. نور حال به د افغانستان د والیبال د ملي فدراسیون له مشر ډاکټر محمد یونس پوپلزی څخه په دې مرکه کې وورو.
د افغانستان د مرکزی زون سیالی چې 10 ټیمونه پکې برخه اخیستې ده، دا ځل درې ټیمونه د درې ولایت څخه هم په دې کې دي او نور باقي مانده ټیمونه یې ټول له مرکز یا د کابل څخه دي. مسابقې د اوس هم جریان لري روزمره او تر اوسه پورې د الف په ګروپ کې د سری میاشتې ټیم په د جدول په سر کې او دویم یې هم د امنیت ملي ټیم دی. په بی ګروپ کې د ښاروالۍ د کابل د ښاروالۍ ټیم دی چې په د جدول په سر کې دی او د صوفي کلب هم دویم مقام تر اوسه لري. دا سیالۍ اوس هم ادامه لري. انشاءالله راتلونکې هفته کې به د دې پایلو وي او نیمه پای لوبی بی موږ د ځل ډیر خوشی چې د لوګر د پنشیر او د غزنی ولایتونو څخه هم دغه منتخب ټیمونه بده سالو کې ساخسته
خغله په پل زید د سالو هدف څه دی او کوم پروګرامونو ته د سالې تر سره کې یان لیدي ورسته به کوم کوم سالې نور هم وشي
د دې سالو هدف د نوې شهرو په جندل دي مختلفو ټیمونو ته او په زمن کې بهترین ټیمونه به د افغانستان د قهرمانانو لیگ چې کوم یو موږ دایره وردم کې کال کې غیته بلاره مومي دا سلسله د مسابقاتو د زونونو څخه پیل شوې ده د شمال شرق زون هم خپل سالې پای ته رسولې دي د شمال زون هم رسولې دي او د مرکز زون ده ان شاء الله بیا به د دې څخه ورسته د غرب زون ته زو او بیا به هم د ختیځ یا د شرق زون ته ورزو چې غلط هم سالې تر سره کو او د دې بهترین ټیمونو څخه به بیا رتون کی کال تا دا ټیمونه لارمومی د قهرمانانو لیگ ته
د ورستې پښتنې په توګه تاسو د افغانستان د والیبال فدراسیون د رئیس په توګه د ورته سیالي تر سره کیدل د والیبال په پرمختګ کې څومره مهم بولی
موږ باور لرو چې د سیالیو د دغه سیالیو په اساس باندې کولای شو چې لوبا ډیر پرمختګ وکړي او دای بهترینه طریقه ده تر څو چې یو سالم رقابت د کلبونو او د ورزشکاران ترمنځ رامنځته شي او موږ وکولای شو چې د هغوی هغه وړتیاوې ارزیابي کړو او هغه وڅېړو او د دې څخه بهترینې څهرې هم مختلف ټیمونو ته راجست کړو په زمن کې په داخل د افغانستان کې که چیرې سیالۍ موږ تر سره کړو سیالۍ ورته تدویر کړو باور لرو چې دا 80% د یوې رشتې یا د والیبال د رشتې په انکشاف کې او پرمختګ کې رول لري
د افغانستان د مرکز زون د والیبال سیالیو په اړه مو د افغانستان د والیبال فدراسیون له مشر ډاکټر محمد یونس پوپلزی سره خبرې واورېدې په همدې سره زموږ پروګرام هم په همدې ځای پای ته رسیدي تر بلې مو زه صفی الله ستنګ ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم خات او بریلی اوسئ
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکو پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوم په دې پروگرام کې ستاسو غن ټلیفوني پیغامونه راغونډ سوي دي یو شمیر اوریدونکو وای د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې پروسې او د کارت ویشلو بهیر ستونزې درلودې چې دوی ونه کړی سوال کارډونه واخلي ځینې نور به وایي چې له وسلولو کسانو څخه پتنګ دي نور ویلي چې اداري فساد ورته ستونزې پیدا کړې دي خپل ټلیفوني پیغامونه کې اوریدونکو نورو مسایلو ته هم اشاره کړې ده د ازادي او اوریدونکو پروګرام پیلوي چې زیات وخت تاسو ټلیفوني پیغامونه ته زنګړی سوی دی په پیل کې یو اوریدونکو د انتخاباتو لپاره د نوم لیکنې د پروسې په وړاندې پر پروتو ستونزو خبرې کوي
بل فضرای کارتونه چا نه دی راکړي دا شکایت مې نوړو مقام ته ورسوم وسلام زم احمد وکیل د خوش شیخ زید پانتون د اقتصاد پانتی دریم کال محصول یم څنګه چې زه تاسو ته یو یادونه کوم چې ما یو په پروسه کال یو امریکایي اثربات وپوښتل چې ما ستاسو تنخواه څو ده ګرته ویل ول درې څلور نیم زره ډالر نو څلور نیم زره ډالر دې چیرې څومره ده او کدلته چې کوم دغه راځي هر یو دا د یو څه کوي چې دلته راځي افغانستان ته نو دې ا دې افغانستان د سرباز څنګه خپل درې سو تقریبا 200 ډالر راځي
او زه به نو څه صدا سره دا پیشنهاد کړی چې لوی جرګه د صاحبي د انتخابي نه ده یو وایي چې خپل ماشین نه لوړ کی ماشین نه د پیاش کلازر د ډالر ماشه دولت نه اخلي او پیاش کلاو لګ ډالر وزیران نه اخلي د غواړي چې له خارجانو نه د ډالر کې ډالر واخلي د کومو هدف لري
د نمبر د ولر څنګه تاسو راړي کني وري یا خه زمونږ قرضې څنګه دا وختونه یا زمونږ قرضې څخه په سیاست نه پیږي او یا هم د افغانستان او پاکستان کې څه کوي ا د چې تاسو پاکستان چې بار بار مونږ ته خودکش را لېږي د مکی کې څه څه نه پیږي په هیڅ کې سیاست باندې نه پیږي د قرضې څنګه دا وایي چې خپل پلان سره تبديل کړي
د خارجيان په افغانستان خاوره کې ملامت دي د بلوڅ په امریکا ټول ملامت دي د خپل رئیس جمهور اردوال مالي دیاز دی سره کې غلجه ولسوالی تغلی سا غلجه ولسوالی نام نه کړی دا پای په نام نه جاي کې تجارانو نه پیسې خورلې دي نام نه جاي کې درولې دي د ټول کابینه سره یو جاي کې د خېبل جاي کې دي
د عبدالمجید زخمی د جوزجان ولایت څخه تاسو په اړیکه کې یم. دا یو سل نوي شمارې چې په دغه جوزجان ولایت کې خلک مزاحمت ورته کوي، حد اقل دغه باید په یوه افغاني مثلا دغه باید په یوه افغاني دغه فعاله کړي. دا د جوزجان ولایت خلک چې دي دا یو سل نوي ته ډېر مزاحمت کوي. دا بس دغه مې سوال و. سلام
یو دا نمائندگی پرچا دا کم پرچا کم مسلم گوری ہم زمست 500 روپی گواری چین دا چی دا زمست پیغام تا مسلم پری ورسی جی و سلام
و داود که غزین شای خبری کون مجد پکتکا دی ولایت پلار باندی دا زو پاکستان نسی راول پکتکا ولایت پلار باندی را زو وشت دیر مشکل دا دیر تکلیف دا یا اسکر لخوا مر دیر زور ولکی جو مجد غازی پکتیکا علی تور سیږي
زویو سان په نامه د شیر امیر چې موټروان یې ما پر لارې باندې غلو جمره د امنیت جوړ کړی دا هغه وځو چې مربوط د چارواکو او د امنیتي ځواکونو کیږي او بل طالبان په هغه منطقه کې چې دی غلا راځي د طالبانو په منبوتو کې چې بالخصوص پور پاجونه پر سرو تړلې خلک طالبان بولي خو هغه موټروانان نیسي وهي تقوي او دا یې موټر شته دي خو طالبانو ځینې زما دغه هیله او دا خواهش دی چې دوی په خپل منځ کې کوم طالبان چې دي د دولت په شان دوی هم یو کارتونه ورکړي
خبر پروان والی کا ذاتی والا سوال ہے کہ ہر نفر معاشن لری اور خلق سے تعلیم نے پارس سے بھی وہی بےکار ابھی والی صاحب درخواست لہرما سدھو خلق کو پکستان کی سوال درے درے ذہ معاشن لری
مظاهره ولرو بلکې سلحانی زو مظاهره په دې معنا چې اتفاق په خپلو مکاتب کې کینو تر څو چې دمنګه حقوق دغه چارواکي موږ ته بیرته رایاده کړي. تاسو له غاډې نه مننه هیله کوم چې دمنګه اواز تر چارواکو پورې ورسوي.
ملاسید خزانې لنینګراد د ولایت څخه موږ د افغانستان د لوړ پوړو چارواکو څخه دا په کلکه باندې غواړو چې د امریکایي سرتیرو شتون په افغانستان کې البته په سلو کې 90% په خطر کې دی او 10% د افغانستان د افغانانو په امنیت په ګټه کې دی. هغه داسې باید چې د امریکایانو کومنده د افغان دولت په لاس کې شي.
میر دین ارخیل د نیرار ولایت نه تاسو سره په تماس کې مې یو پیغام لرم چې هغه پیغام په دې ډول دی. څو ورځې مخکې د یو ملي اردو عسکر لور په حق رسېدلې وه د مازیګر نه تر سبا مازیګره پورې هغه مړی هغه ته وټالو او د ده وظیفه په هلمند کې وه، لیکن دی په دوه ورځو کې راونه رسېد. اخل د لور د جنازې سر ته راونه رسېد چې کله بېرته راغی جنازې ته نوموړی ته نه تېرو دی. هغې ورځې دا په دې خو دی بېرته وظیفې ته لانړه او یو زرج متسکل اخیستی او چلوي په دې هغه کې. نو د هیل ماري ازادي راډیو نه خدا ده چې دغه چارواکي مېلمانه کې او په دغه باره کې دغه ویلو د عسکرو ته یو زمینه مساعده کړي چې هغوی ته یو نوموړی پیدا کېږي او چې په صحیح کې باید فوراً هغوی سره ترانسپورټي امکانات یا هغه ورته کومک وکړي چې هغه خپل جنازې خپل مړي ته راورسېږي.
زه ګل محمد غوربان تاسو ته په تماس کې ما غوربان کې د اربکیان په طالبانو لار باندې پلاس طالبانو نومي سړک باندې د تلو تین شپې کې یو موټر مې دزې وی او جنگ شروع ده.
السلام علیکم. لوګر ولایت څخه د لوګر ولایت برې کې برا کوله سوالې کې اربکیان دې خلک کې د پښتو او د فارسی په نوم باندې بس پښتانه وي نه هغه وي او د خلکو په ګړې او ګیره ته حق کنځاکي
دبره کې به دبره کې راځان په بازار کې اربکان دي. اربکان خلک ډېر پازابې دي. مال دولت هغه شته چې دغه مخه ونیسي.
ورور نه تا کاو نو سوالي د افغانستان د
دولت څخه ده یا مربوط د سیاحتیانې ده که نه ده، او که چېرته اوسېږي سیاحتیانه ولې په دې باره کښې معلومات نه کوي؟ په تازه ولسوالۍ کښې یو چې دا نرسان او یو چې دا پاکستاني ډاکتران سر به خوده دواګانې خرڅوي او سر به خوده کارونه کوي، حتی د ډاکتري کوم شهادتنامه پکښې نه لري، هر چا سر په خوده دلته دواخانه خلاصه کړې ده چې کیفیته دوا خرڅوي. آیا دولت د دې څخه پوښتنه ولې نه کوي؟
زه د جلال آباد نه خبرې کوم، زما نوم حمیدالله دی. غواړم د افغانستان چارواکو ته ووایم چې په افغانستان کې پښتو او فارسي دواړه رسمي ژبې دي، باید د دواړو مراعت او احترام وشي. په داسې حال کې چې زموږ ځینې چارواکي، خصوصا لوړ رتبه چارواکي او د جمهور رئیس وایندان او د ځینو وزارتونو وایندان، دوی یوازې په یوه ژبه غږېږي. ځینې چارواکي چې دواړو ژبو ته احترام لري په پښتو او فارسي دواړو خبرې کوي په مختلفو وختونو کې، په کنفرانسونو کې، په مرکو کې، مګر ځینې چارواکي شته چې هغوی حتی په پښتو نه پوهېږي. نو زه هیله کوم چې دغه ډول خلک چې په دواړو ژبو پوه نه شي باید په داسې پوستونو کې مقرر نه شي.
محمد زبیر د جلال آباد ولایت څخه د آزادۍ رادیو له لارې دا پیغام خپروم. د شمخت الوادي یعنې د احمدشاه مسعود دوستان او داسې نور کسکیان چې په دورس اقتدار لري، اقلیات یې په مستقیم غیر مستقیم ډول له دې موجوده حکومت نه ناوله ګټه پورته کړه. یعنې د اسټو او د پولیسو په استفادې د طالب په نامه خلک ووژل، بندیان کړل، او یا بندکان خلاصه یې په یوه خانه او بله بانه ورتلل، د خلکو په کورونو یې تېښه کړې. د حافظ حضرتي مسلمان ډاکټر عبدالله داسې نور ټکیان په دغه کړنو سترګې نه شي پټولی.
پروان ولایت د شینوارو ولسوالۍ نه په تماس کې یم. دلته عملیات شروع شوي، اردو نظم عامه ډېر راغلي دي، خلک تنګوي. په دې باندې راغلي چې موږ لاره خلاصه وو، لاره خو خلاصه ده، خلک خپل کارونه کوي، باغونو کې فیرونه کوي، باغونو کې خلک خپل کارونه کوي، هغه کارونو ته نه پرېږدي. دوی خو د لارې خلاصو دپاره راغلي، نو خپل کار پسې دې بېرته لاړ شي او خلک دې پرېږدي چې خپل کارونه وکړي.
عبدالرحمن د کندهار ولایت معروف ولسوالۍ. زما مشکل دا دی چې موږ په د کرزي په حکومت په دا دیارلس کاله کښې موږ ته نه یو سړک پوه شو، نه یو خادد مو ولسوالۍ ته راغله، نه مکتب شته، نه هسپتال شته، نه یو ښه ډاکتر لرو، نه یو ښه پل لرو. موږ ته د کرزي د حکومت دا خواهش کوو چې موږ ته دا خدمت وکړي.
الو، السلام علیکم رادیو آزادی. زموږ دغه شکایت دی د رادیو آزادی د خوا څخه، باید خپل سي بختیار یم د فراه د ولایت. دغه ضیاءالدین دی پر لارې د فراه د فرارود د دښته چې ودې ووځي. دلته چې هر سړی چې پر دا لارې تېرېږي پیسې ځینې رانیسي، هر ورځ څونه وو پر دغه لارې باندې زموږ څخه پیسې رانیسي. ورته وایي چې موږ یې د فراه ولایت ته وړو، دی راته وایي چې خدای دې وکړي تر دغه ځایه تېر هلته ودرې. زه پیسې غواړم، 10,000 روپۍ غواړي، 12,000 روپۍ غواړي.
د سمیع الله خلیلي تندر د پکتیا څمکنۍ ولسوالۍ څخه خبرې کوم. غوښتنه مې دا ده چې د لوړ پوړو مقاماتو څخه چې د پکتیا ولایت د څمکنۍ په ولسوالۍ کښې د روشن مخابراتي دستګاه نه شته، خلک له ډېرو سختو مشکلو سره مخامخ شوي دي. زما غوښتنه د روشن مخابراتو وزارت څخه ده چې ولې په څمکنۍ ولسوالۍ کښې د روشن مخابراتي دستګاه انتن نه لګېږي؟ علت څه دی؟ ډېر په ټلیفونونه موږ ثبت کړل لوړ پوړو مقاماتو له لارې، همدارنګه تاسو ته مخابرات وزارت څمکنۍ کښې دي روشن مخابراتي دستګاه نه لګوي. علت څه دی؟ تاسو په دې اړه معلومات غواړم چې ولې نه لګې شي.
زه خان احمد انتظار یم د هلمند ولایت د بندي کې. د زما د افغانستان د دولت څخه د هیله وکړي په کرکي ولسوالۍ کښې د ټلیفون انتن کرکي ولسوالۍ کښې کار نه کوي. موږ غواړو چې مورته ټلیفون انتن د شپې ورځې فعاله شي او نور داسې بیارغون کارونه ورته نه دي کړي، او دا د بیارغون کار وختي کړی.
زه د افغانستان غزني ولایت له ګیلان ولسوالۍ څخه
ورور دغه دی ګلان په ولسوالۍ کې دغه دی آزاد په کلي کښې اربکیان دي. له دغو اربکیانو څخه وروره موږ ډېر په آزاد یو. دلته وروره طالبان راشي یو دوه ټکه پر وکړي نور ځینې دي هغه دوی را وځي زموږ په کورو کښې تلاشي کړي وروره بې عزته کوي مو وهي مو وروره کوچني کوچني هلکان بیایي په لحاظ دې خدای وایي تا طالب ته راپور ورکاوه پر دغه نامه یې بیایي پوستې ته دوې شوې هلته مې نیسلی بیا یې را پرېږدي موبایلان وړي پیسې وړي وهي مو ځوروي مو په لحاظ دې خدای په کورو کښې په ټکټران را وویستو ښه دي وویستلې په زور باندې پیسې غواړي کشمیشې وروره په زور باندې دا د راپسې د ټولې ټولو پر سړک باندې ماشین ولاړې له هر موټر پر سر پنځه پنځه سوه روپۍ غواړي. زه د نیمګو ولایت د جهران ولسوالۍ حاجي محمدیت خبره کوم. د جهران د ولسوالۍ د پولیسو څخه خلک ډېر په تنګ دي. کورو ته ورهاوړي غلاوې کښې چورو چپاول کښې موږ د مرکزي حکومت او د نیمګو د ولایتي مسؤلینو څخه دغه خواهش دي چې دغه ډېر ولسي خلکو څخه ما ته شکایت اورېدلی او ورته ویلي چې زه راواز سره یو ځای ورسېږم. زه د کاپیسا ولایت د تګاو د ولسوالۍ تا سره په مخاطب کښې یم. زه د تګاو د حالاتو باندې تا سره یو خپل پیغام پرېږدم. هیله کومه چې دا د طرزي غوږ ته ورسېږي. نن اتمه نهمه ورځ ده چې په تګاو ولسوالۍ کښې چاپې روانې دي. هر قام باندې چاپاتې د شپې یوه بجې دولس بجې په ټول قام باندې چاپاتې په نیمه شپه کښې نه دروازه وهي نه غږ کوي. یوه دروازه په شل زره دېرش زره په یو غریب سړي اخېستي هغې ته مینونه ږدي هغه الځي. په خدای راسي زه تاسو ته قسم خورمه چې په دې اته ورځې کښې یو دانه طالب نه نولی دی نه هېڅ. غیر مجرمین خل نه شي ملکي خل نه شي وري ولسوالۍ هم ته نه ډګه کړې بېز هم ته نه ډګه کړه نه یې نور څوک آواز اوري نه هېڅ نه هېڅ چې ته طالب یې ته نه یې ته څنګه چل دی څنګه چل نه دی.
زما غوښتنه د لوړپوړ مقامات څخه دا ده چې د پکتیا ولایت د څمکنیو او د چنیخي د ولسوالۍ ترمنځ غځېدلی سړک خام ده. خلک له ډېرو مشکلو سره مخاما شوي دي. که چېرې دا سړک پوخ نه شي د خلکو مشکل به نور هم زیات شي. د لوړپوړ مقامات څخه مې غوښتنه دا ده چې تاسو دغه سړک خو یو ځل له خپله د سترګو په لیدلی حال باندې تاسو وګورئ چې آیا دا سړک په رښتیا سره خام ده او که همداسې خلک دروغ وایي ازادي راډیو له لارې پیغامونه ثبتوي. زما غوښتنه د لوړپوړ مقامات څخه دا ده چې د پکتیا ولایت د څمکنیو په مرکزي کومه شپخانه کښې ده چې د وکیل فضل الرحمن څمکني پنده یا بسریز باندې هم یادېږي. په دې کښې خو ډاکتران یې خپلو دندو ته نه وېرېږي او کله چې مریض شپخانې ته را شي دوی خپلو دندو کښې نه وي حاضر شي ماسک په ډالرو باندې ورکول کېږي. آیا دا د هېواد سره خیانت دی او که نه؟
زما دا پیغام دی د کونړ والي جوامک صاحب ته چې په کونړ کښې دغه پروژې دغه کښې لکه دا مناوګي بند شو د سرتاغ بند شو لکه دا بل والي چې راغی بېرته لاړ صاحب به پنځه کسان څلور غم غم وسي به ته پیسې چې د کونړ د پېرټي وي او دغه وي هغه ځان سره وې وړي تا خو ډېره ښه اقدام او ښه دغه دې کړل ده چې مطلب کونړ ته به زه خدمت وکړم. نو بس دا خدمت وکړي مشر به هم څه ولاړې کشر به هم څه ولاړې غونډ به څه ولاړې کونړ په سطح باندې.
دا وه د اورېدونکو ټلیفوني پیغامونه چې له ازادي راډیو مو واورېدل. دغو ټولو ټلیفوني پیغامونو د اورېدونکو خپل نظرونه څرګندول. ستاسو نور ټلیفوني پیغامونه هم راغلي چې په راتلونکي پروګرام کې خپرو. تر هغو د خدای په امان.
یوں بالکل جڑ گئی خپل می غمس کړی مانه در نلوی مانه در نلوی سټر مخای چی د غم د پاسه غم دې بل م د زاین نصیب کم دې سټر مخای چی د غم د پاسه غم دې بل م د زاین نصیب کم دې زورات جبین کالی دی گنم زبین حال دیوانے پر تمام جبین علم دے بل میں دزائے نسل کمائے یوں دبی سن پھنا پر دولن کلم دے بل میں دزائے نسل کمائے یوں دبی سن پھنا پر کلم دے بل رضائن ستم دے زبلستان لرنگی غوصل از